السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه ده، چنګاښ یا سرطان یو ویشتمه او د جولای 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین تېره شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخ ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه.
زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. منظور پښتین وایي چې وزیر د جولای پر ومه په هغه ښار کې د آزاد خان داور په نامه د وطن او د هغه د لاسو تر 12 ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغی. داور په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال او په اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالنې شاعرۍ لپاره ډیر مشهور و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپینل لیکې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې افغان لوري به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنی کار پیل کړي. د ټاپي نلیکه چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږده ده، په جوړېدو سره به یې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز ولېږدول شي. د دغې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوي دي، خو په افغانستان کې کارونه د 2013 کال په فبروري کې پیل او بیا وروسته دغه چارې ودرېدي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د بودیجې د زیات کمښت له امله په افغانستان کې د روغتیا پالنې، سرپناه، خوړو، روزنې او ساتنې په ګډون ډېر حیاتي پروګرامونه له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې که دوی ونه شي کولی په خپل وخت کافي بودیجه ترلاسه کړي، نو په ټکو یې په افغانستان کې به روان بشري بحران لا پسې پراخ شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ آصف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحلې د پیلېدو خبر ورکړی دی. ښاغلي دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دغه بورسونه یوازې نارینه او محصلانو ته دي او که جنو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پاوز تایید کړ چې څلور سرتیری د پېښور په حسین خیلو سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دي. د پاکستان د پاوز د رسنیو څنګ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری د سوابی کوهات پېښور او منصری اصلي اوسیدونکي وو. د بیان لمخې په حسین خیلو سیمه کې د پاوز او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې سخدریز وسلوال هم وژل شوی. د پاکستان د پاوز په وینا د عبدالرحیم په نوم د سخدریزو یو قومندان چې پر سر یې 6 میلیونه روپۍ جایزه ټاکل شوې وه هم د وژل شوو په ډله کې شامل دی. پاکستان د جون په 20مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی او یې ویل چې دغه عملیات د یاغیانو او ترهګرو د ځپلو لپاره پیل شوي دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په نیمه پای لوبه کې چې تېره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان 2-1 په مقابل کې هالند ته ماته ورکړه او فاینال یا پایلوبې ته ووته. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړمه ورځې فرانسې ته ماته ورکړې وه مخامخ شي. اوس درې ورځې وقفه ده او د دې جام پایلوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 بجو د اسپانیا او انګلستان د ټیمونو ترمنځ پیل شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بخنی نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. امریکا هم خپلې اندېښنې لري.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
پاکستان هلته د میشتو کډوالو د اوسېدو کارتونه یو بل کال لپاره هم تمدید کړل. کابل او ولایتونو کې د محرم مراسم پیل شوي چې مذهبي وایي سږ کال محدودیتونه پرې وضع شوي.
زموږ په سیمه کې چې څو رقمه محدودیتونه لګول شوي دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړي دي.
د ناتو غړو هیوادونو له اوکراین سره د دوامدار مرستو ټټر ووه.
همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو د F-14 جیټ الوتکو لیک روان دی. دغه جیټ الوتکې د ډنمارک او هالند څخه لیږل کیږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. رازو د دې پروګرام د سر راپورته د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د وروستي راپور په تایید ویلي چې طالبانو له بشري حقونو څخه پراخې سرغړونې کړې دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سخت چلند په اړه دغه نوی راپور په افغانستان کې له بشري حقونو او اساسي ازادیو څخه سرغړونې په ډاګه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د یوناما دغه راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د لویدیځ لیدلوري وارزوي. نور تفصیل له نوریاس نوری اور.
د بخنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداری ورکړی دی. په هغه راپور کې چې دې سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوي چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغېز کړی دی. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دختران در افغانستان
په افغانستان کې خزی اونجونې له داسې یو بنسټیز شوي سیستم سره مخامخ دي چې په سیستماتیک ډول د دوی حقوق او انساني ازادۍ تر پښو لاندې کوي. طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت یې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو خلاف په سیستماتیک منظم او پراخه کچه د دې هیواد د خلکو لومړني اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
مردم افغانستان نقص میکنه.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
برای دولت امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده. موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یوه نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبه پورس په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلی کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2040م کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې وه، د 2025م کال د جون تر 13مه پورې وغځول شوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو ان ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سه شنبې په ورځ د جولای په 9مه خبره کړې، په کې راغلي چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستاني چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستاني رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,003 هېوادونو ته ایستل شوي. خو ګراندی غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې د غفاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي، ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پریکړې په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاند عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
تغه افغان کډوال چې د 2021 کال لاګست ورسره پاکستان ته راغلي، د یو ان ایچ سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دی ورکړل شوی چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو ان ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یو حل لاره راوباسي چې دوی کوي ستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه او د اوس د غوښتنه ده چې تاسو پر دې میکانیزم یا پر دې وکړلار باندې کار وکړي تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هېواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هېواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی پټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 5 لکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او غنو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوې دي. شیعه مذهبي دغه مراسم په خاصو غونډو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سږکال د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګېدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل او ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسمو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي تر څو شیعه مذهبي وتوانیږي دغه مراسم په سولیزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه په محرم میاشت کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. له دې ډلې جواد او علي زاده د خپلې سیمې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
در منطقه ما که چندین محدودیت ها وضع شده، از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد، لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دادی چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را که به عنوان مراکز پخش
نشته نظرات نبد مرغه سخخانی چې د امام حسین د نظرونو او ژوند د طریقو د نشرولو د مرکزونو لپاره کارول کیدی بند کړی دی. لبد مرغه د جمعهتونو د لوډ سپیکرونو غوونه بند کړی او نه پریږدي چې د نوه او مراسم په لوړ غږ واورو. موږ خبر شو چې حسینی بیرغونه هم راټیټ کړی دی.
د اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبورډونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغو ویډیوګانو کاروالی نسي تاییدولی. په دې خپرسوې ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه یې د کابل ښار د مغازي شهر سیمې له یو جومات نه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د عاشورا او محرم مراسمو د نمانځنې د ولسي کمیټې ویان عبدالله افضلی د بیرغونو د راټولولو موضوع تایید کړه. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
د ښاروالۍ ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل. په قلعه شاده او برچی سیمو کې څو بیرغونه راښکته کړل او په هغه لیدنه کې چې پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده، په کې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د نمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 40,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلی افسر زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو وزارت هم اعلان کړی چې 50,000 جماعتونه حسینی او تکیه خانی به په ټول افغانستان او 1500 جماعتونه او تکیه خانی به یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسم ترسره کړي. هرات هم یو له هغو سیمو او ولایتونو دی چې د محرم میاشتې مذهبي بیرغونه پکې راښکته کړل سوي دي. خو په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت والی حیات الله مهاجر وایي چې په دې ولایت کې د عاشورا مراسمو د نمانځلو لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه شوې ده. وړي په هغه تصویري کلب کې چې په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس په خپل اکسپان خبر کړای ویلي،
د دې د پاره چې شورا مراسم د زور یوادوال د امنیت تر سوري لاندې تر سره کې لوړاندې یو ګډ کمیسون د دې د پاره چې کار سوی او متعدد مجالس کړي دي. ان شاء الله موږ امید لرو چې پرته له کومه امنیتي ستونزې او مشکل به دا مراسم
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پانه د محرم او عاشورا ورځو کې د ځنګړو امنیتی تدابیرو د نیولو خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عاشورا ورځې رخصتي د افغانستان له رسمي جنترې لری کړې او تیر کال یې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو له امله د محرم او عاشورا مذهبي مراسمو پر څرنګوالي محدودیتونه لګولي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مشرانو اوکراین ته د اف 14 جنگي جیټ الوتکو د لومړی جوپې د استولو اعلان کړی. نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د ناتو متحدینو په واشنگتن کې په ګډه سرمشریزه کې اعلان وکړ چې اوکراین ته د اف 14 جیټ الوتکو لومړی جوپ استول شوی او په دې توګه د کیف د اوږدې مودې انتظار پاتې ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې خبر د اعلان په مهال وویل چې کیف ته به د مرستو یوه بله پیاوړې بسته په راتلونکو ورځو کې امپډاګه شي. ښاغلی بلینکن چې هېواد د ناتو د سرمشریزې کوربه دی پرون چهارشنبې د دې سرمشریزې په څنډه کې یوې غونډې ته وویل چې د اوکراین پوځي وړتیاوې باید پیاوړې شي.
همدا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو د F-14 جیټ الوتکو لیږد روان دی. دغه جیټ الوتکې د ډنمارک او هالند څخه لیږدول کیږي او په اوړي کې به د اوکراین په آسمان کې الوتنې وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اوکراین کولی شي د روسیې د یرغل په وړاندې په اغیزمنه توګه د خپل ځان دفاع وکړي.
اوکراین چې له ډېرې مودې راهیسې د F-14 جیټ الوتکو د ترلاسه کولو هیله کوله داسې ښکاري چې خپله دا هیله پوره شوه. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف له خپلو ډنمارکي او هالندي سیالانو سره تر کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ولیکل چې هیواد په خپل آسمان کې پرمختللو جنګي الوتکو نندارې ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تېر اونۍ ویلو چې غواړي تر اوړي پورې د خپل هیواد دفاعي وړتیاوې دوه چنده کړي. تمه کېږي زیلنسکي چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په واشنگټن کې د امریکا د استازو او سنا جرګو له مشرانو او هم د دې جرګو د دفاعي ډیپلوماسۍ ملي امنیت او بودیجې د کمیټو له مشرانو سره وګوري. د امریکا متحده ایالات چې څه کم څلور میاشتې وروسته به پکې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کېږي سیاسي ګوندونه یې له اوکراین سره د مرستو په برخه کې هم یو څه اختلاف لري. خو د اوکراین ولسمشر د سې شنبې په ورځ په یوه وینا کې د امریکا له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې ته دې منتظر نه پاتې کېږي او د روسیې د یرغل په وړاندې دې له اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته، خو راځو د دې چې له کونړ څخه په لومړي ځل هندستان ته د پیازو صادرات پیل شوي دي. نور بل له رهلا انوري واورو.
په کونړ کې د کرنی مالداری او بو لګول ریاست چارواکي وای په یاد ولایت کې سکل پیازو ښه حاصل ورکړي او د کورنۍ او سوداګرو لخوا هندستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شبې چې د اسدآباد لمنډي د لیکت پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت یو نوی میلیون افغانۍ کیږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډي څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیازو د لیکت پروسه پیل شوی ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیک شوی دي او باقی بارګری پیکینګ روان دي. یو نوې میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره خزیرې دي.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نور محصولاتو ته هم بازار پیدا او وسنې ستونزې هواری کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاء الله د نورو سبزیجاتو او میوجاتو د پاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوخت چې سکالي په ولایت کې پریمانه پیاز شوی او دوی د دې جوګه شوی چې یاد پیاز هندستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم وایي
کونړ کې خو پریمانه پیاز سکال شوی دی او په تاریخي پیاز سکال شوی دی. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ او خوشاله یو. الله تعالی دې له کونړ هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوی چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه لوړه کړي او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یا د هیواد یا ګمرکی تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي چې له امله یې افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، دغه خبری مجله زموږ پر رادیو سربیره په فیسبوک پانه کې هم د ورځې په ویب پانه کې هم اوریدل شي. همدا شپه د ویب پانه آدرس دی azadiradio.com. پر ویب پانه سربیره زموږ خبرونه او راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پانه، ټویټر یا ایکس چینل او د غرض انستاګرام او ټلګرام چینلونو کې هم موندلی شي. ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. خو د دې خبری مجلې د پای راپور راخلو، هغه دا چې په کندوز کې بزګران وایي چې دوی د خټکیو حاصلات سکه زیات دي، خو وایي چې بازار او سړی خونی نه لري. نور له اجمل آریانه اور.
پروس کال نسس کال سالات زیات تقریبا دل تمون شپار سیر
د کندوز خار اړوند باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالم د پخپلو کروندو کې د خټکوی له سګنوی حاصلات خوخ دی شیر عالم آزادۍ روډ ته وویل
تقریبا دل تمون شپار سیر بنځه خټکی کړي د مون سر درې نمونه دی یو نمونه ایرانی ته خو نه میلیون ورته وای یو بل نمونه د چاغه ته جانان وای بل کسن مخپل د وطن تولید چاس کلانه چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده دا درې قسمه مون کړلې دي
ساش کال په کندز کې د خټکوی له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي خو د شیر عالم په شان دوی هم ورته او نورې بیلابیلې غوښتنې لري د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمس الدین چې پر تجربه ځمکې خټکی کرلې دی د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکی واصلات شدي خو بازار یې خوند نه لري له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښو حاصلاتو له امله خوښ دی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي
ولا ښه خټکی دی وروره داسې خټکی دی چې ماشاءالله ښه بهتره نه خټکی دی یو مزده ده مزده چې ورو باره وی دغه مې غوښتنه ده وروره چې او د وطن لږ آباد شي لږ داسې آرامي راشي او د موږ بېکاري چې کوو دا خټکی په سر باندې بار شي په وخت باندې ورسېږي
په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وای چې ساش کال د خټکوی په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی
د خټکوی کښت زیات شوی ده تقریبا 3602 هکتاره ابیز مکه او 1308 هکتاره للمی مکه د خټکوی کښت شوی ده د خټکوی د مرزونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده او په خبره په نږدې راتلونکي کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي
تاسو لا پیغامونو
د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ بالا له کلي څخه نه اړیکه در سره نیولې ده زموږ په کلي کې هېڅ د نجونو مکتب شتون نه لري او نسته او حال دا کلی مو تقریبا 1200 کوره ده ټول قریه مو بې سواده ده ټوله قریه مجالکانو مکتب مو هم نه لرو داسې مکتب سي هغه تعمیر چی ولري په خیمه کې وایي هغه م وړه لیکانې معلمان خو داسې نیمچه ملایان معلمان دي خپله معلمان نسته پکې هغه هم درسونه سم نه ورته وایي که داسې سي شک تر لویږي چې حیاتي خپله پېوکې دا کسان او موږ هېڅ د نجونو مکتب نه لرو غواړو چې موږ ته د نجونو مکتب جوړ شي او نجونې مو درسونه ووایي تعلیم وکړي مهرباني سره ډېر
له هلمند ولایت کجکیل ولسوالۍ محمدزی احمدزی هم درسره ستاسې خلکو رنګ کې زه دا پیغام درته پرېږدم موږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه ډېر کم دي خو بیا کم دي بیا هم دانه و دوه ستا ډېر ازاده دي خو بیا هم چې سړی ورسي دواګانې سړي ته نه ورکوي وایي موږ ته دواګانې نه دي راکول شوي نو څه ستونزې موږ په دغه روغتیایي مرکزونو کې لرو لورو په پیو سیمه کې خو بیخي نهشته نو دغه پیغام موږ سره شیر کړي
السلام علیکم ما درمو زخ فریزه پوری ورسوه ولا بیره کوم چوغ له راغور یزمر سنگین و د شتا درایم زکی دی په ما بیاستی طالبان یې رسخ دی په زور موږ خلک ګره بندیان کړل او دلته زموږ سم سی بلا وړي دی او وس شنګ بو ولا کلرو زموږ زخ پورته کتل زې پوری وو په نقطه ورسی موږ زخ ټوپ نه وړي طالبان زور واکې را سره کوي او موږ د سنگین د شتا درایم په ما بیاستی
ستاسی پیغام ستاسی نظر